سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم پایل کو د نن ورځې په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشینی ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولو مشران پکې راټول شوي تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دیني لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د سیاسي او قونسلي استازولو د همغږۍ شورا د وروستۍ پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. د حال وش په نوم د ایران بشري حقونو رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې پر 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کالاګان سیمه کې شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پیښې څرنګوالی او د مرګ ژوبل شمېرې نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي تر څو د کورنیو بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د ادارې نن شنبې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي وو چې له څه باندې 15,000 ښځو سره چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي د چرګو د هغوی د خوراکي موادو واکسین او د چرګانو د پالنې په برخه کې مرستې کړې دي. د جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او د یو لس نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې ریکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب یې څه نه دي ویلي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ او د کډوالۍ د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته ترکیې استانبول ته ورسېده. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو درېیم لوی شمېر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ هیلمن دی چې د اسرائیل له خوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژل کېدل به په غزه کې له یو کال جګړې وروسته د اوربند لامل شي. په غزه ترنګ کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار په لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی دی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته بیا برلین د اسرائیل قوي ملاتړ دی او له ځان هغه د حق دفاع یې کړی ده. شولس د جمعې په ورځ وویل چې هیله من دی د سنوار وژل کېدل به د اوربند لپاره لار وارکړي. په غزه کې روغتیي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ور باندې کړی دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان موبایل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی دی. بریښنا یې پرې ور بنده کړې ده او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وویشتل شوې ده. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ تر څلوېښت ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود دي. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل او وی ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثبات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د باروت په داسې کیف ته ورسېد چې پر دغه ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دی به سبا په همدغه ښار کې او له خپل اوکراینی سیال اندری سیب ها سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه به له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. ژان نوویل بارو ته مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر بنا اوردن کو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نوري د طالبان حکومت وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتلو لورې د ګڼو افغانانو وژنې په اړه پلټنې کوي خو لا هم څه نه دي موندلې.
تر اوسه پر دې مورد باندې د کومو هیئت څخه نه دي وروه نتیجې کار نه دي راځي.
او په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم وایي چې په کندهار کې د کتاب لوستنې دوه ته د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم سوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوی دی.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه مشته را سره اوسي وړاندې به نور راپورونه ورکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ډیر خراغلې زموږ خبري ټولګه ته پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د پاډغ برګونونو مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښې غندلې ده او د هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو بلخوا د طالبان حکومت بیا وایي که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلې خو خپل پلاتونو ته په دې اړه دوام ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې فیروزه عزیزي راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبریدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر سوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شمې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې د کومو هیئت څخه نه دي وروه نتیجې کار نه دي راځي.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا یې کوم کاره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبرې سوي ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تیره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیايي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څار لې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو دا دغه پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو ډیپلوماتیکو استازولیو د بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان ایران اړوند خبرونه خبروي. د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړې او وسلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پېښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پېښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پېښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مننه لدی چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونه بل راپور ته د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته پکښی.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي و چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتله له وهل ټکول به کول چا نشوای کولای زنګ ووهي او خپل کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډیری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربیره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هیواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلوم شرایطو سره مخ کیږم او ان امکان استه چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
د افغان کډوالو ستونزې مو په ترکیه کې واورې دی. راپور کې راغلی وو چې افغان کډوال هم ډیر زیات په ترکیه کې له ستونزو سره مخ دي. دا تا نه ترکیه نه ده په غنو نورو شمیرو هیوادونو کې سربیره پر نورو اروپایي هیوادونو پر گاونډي هیوادونو کې هم افغانان له کډوالۍ سره په ستونزو کې مخامخ دي. کا گاونډي هیواد ایران ته ورشو یو بل راپور لرو په دې اړه چې په ایران کې هم افغان کډوال ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې اواخرو کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګیدلی دی. د ایران رادیو ټلویزیون آی آر ای بی د چهارشنبه په ورځ د ایران د کرمانشاه د کرنې د سازمان د مشر علي چاله په حواله خبر ورکړی چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په همدې هکله دا به د سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېد، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون آی آر آی بی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوختو، لږ تر لږه مو کولای سوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دکرن برخه که کار کولو تجره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تلی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی وو. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې بهرني راپور ورسېدلی دی. د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي سازمان ګڼي، بلخوا د لبنان حزب الله ډلې چې د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي ویشتلې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړل نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړل نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي اختراع ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندی ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جونیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه بلې برخه ته ښکارغلې د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شو. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې پر سر رامنځته شوی و چې یو کس پکې د ګیلو طرفونو ترمنځ د وسلوال نښتې پر مهال سخمن وژل شوی وو. قومي او خپل منځي شخړې په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ګیلو خلکو د ژوند ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، په کې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا روښان دي وکړو، دا د لکان سپینګیري مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي، دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان ده، دا غوړي دي مصرن وسیو وګي مصره ګاډي کړلې. خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل سپیل سکول او وطل په سپیل سکول کې منو سره لیدلی ورانی نه تارول
سولکون کې دی ته خو خو چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوګد د دښمنی ختمه، د ځمکه کښاله حل او د یو بل پر وړاندې مرچورا کوس شول. دی یو بلخ کې لوري استاذي ظاهر شاو ویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکي، په ورې کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نه پرتو هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خیاوي د دوی حسادت چې په خپل نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاه وایي
دا تسلسل د الله جری ولري نورو قومونو نورو ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کوله چای پوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لدی چې تر دې د مرا سره وی وړاندې په خبرونه کې پاتې راپور ته به هم وکشي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او آزادي رادیو وس د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیه ویش په ټول افغانستان کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې پوهنتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پات کېدو نه بولي په دې اړه راپور ته غوښی.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستي کلونو کې مخ په کمیدو دی، او د دې ولایت کتاب لرونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی، وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. هموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي، او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، او مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا، او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو لچ دی، هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی، او دا سپیش سی ودی ډیر پیش سی ودی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانې سی. په داس حال کې موږ ورته وای چې موږ استعمال سوي کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراتې دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نست ورته، او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا ژوند د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کده حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرح کړي رایای کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان اونی خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر دې مخ کې لاند خبرونه. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولی د خو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توختونکي ګڼ افغان وژل شوي خوشینی ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند پلټ له خطرناکو سرحدونو د اوختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب لارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 زیاتې کورنۍ سره مرسته کړې ده تر څو د کورنۍ د بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. دا جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسنورو د ټپ کېدو خبر ورکړ شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکیچ او د کډوالۍ د بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن او دغه راز د فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته د ترکیې استانبول ته ورسید. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمېر جوړوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الله کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د ټوپونو ډزو یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراون سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنایي ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د ټوپونو په مرمیو وشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کې چې فرانسې د اوکراین د سپات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کیف ته ورسېده چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداري هم خپور شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منکولو تصمیم ماتی
سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وایي د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبو اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا،
راپور پیل کو. د السیس په نوم برتانوي موسسې تحلیل کوي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی خي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر وسخ کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه خي چې د کوکنارو د بل فصل لره رسیدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسه سږ کال 2642 هکټار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دی کانان هم دی غنم و یاد نور شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یلتی دا چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داس ښکارا کومک نه کوي چې دیقان ته یې فائده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشه یي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی په څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روختیا څناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرچی د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځت للی دي د دې بزګرو په لړ کې جنو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخ کالی په خپل زمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکړل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نسته دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي
مسلمانانو کښتونه کړي دي د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش او تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي دوه اندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه کړي
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست
امروز ولایت ستون زد او بوده که ده کخل پار او بوی حقا میوی چه لده موسم سر جوری وی خواه اصل ورکوی تاسی او گوری به زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل خدا چه او بنشتا طول بچول تا دی تاسی وینی
شما میبینسی مطرم
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي په نیمروز کې انار جواب ورکوي سردرخت انګور جواب ورکوي پس راځه پسې عناب او خورما او دا شیان جواب ورکوي پالیس ښه جواب ورکوي د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي
د نیمروز په ولایت کې خلکو ډېره مخه کړې ده هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي مرض وفات هم کم وي
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت تا پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم
د نشي موادو ل زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکول کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره ماده کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستې وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې تری وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي. دی ول شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه جاوید ته لکه علاج چیز ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینمه.
جاویده، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راووځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورک وم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې دباندې نه وځې؟ دباندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه، بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی په هره خبره کې پوډری راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ ها، زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړی، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ده خزه، اعصاب مرا خرابوه، پخوانی خبر مرا پورته کوه.
ته ولې پخوانی خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډری وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډری ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی. خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډری وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خوري، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد دی چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې؟ څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتې کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامن.
د زهرو کاروان. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست و من فایزه ابراهیمی هستم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیرو